سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم د خبرونه په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. شولیا پارسی یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کول دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. نن د افغانستان د خودجوشه معترضو میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هېڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت د پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمېنې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي وو د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلي دوجارک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي وربلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمېره اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمېنې نوی ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څېر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې نفوذ ولري. له روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. طالبان وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې دې ته ژمن دي چې هېڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نور هېوادونو پر ضد وکارول شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسلۍ کې ناشاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومان ته مرشو بلاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او دوه ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی دی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې خواو ته د دښتې توپ پسیمه کې شوې وه. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونو د بخموت پر ښار له هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې ښار دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونو په بخموت، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تیرې اوړي را په دې خوا بخموت کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډېرو تلفاتو د ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به یې د می په 19 ترسره شي. نن لومړۍ سیالۍ د هندوکش او میوند لوبډلو ترمنځ ده. پسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دا چې طالبان به بیا د دې سازمان په ادارو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او کنه دا به درته په راپور او تحلیل کې وایي. دا دوه غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. په دې اړه به هم درته وړاندې په راپور کې جزئیات ولرو. سری میاشتې بیا په هلمند ولایت کې یو شمېر ماشومانو ته چې هغوی د ناروغیو سره مخ دي مرسته رسولې ده. وړاندې به په راپور کې د تجهیزات لرو چې کومو سیمو ته د غمرستی رسول شوې دي او په کومو برخو کې هم درنګه د اوکرين د جګړې وروستي جزئیات ته به هم تم شو مثلا
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته د سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او خپل اصولو ته د ژمنتیا ترڅنګ یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو ترڅنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوې پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، یوناما وایي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي، خو دغه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې څومره ګټور و؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د پوهنتون له استاد ودیر صافینه کړې ده.
د ملګرو ملتو سازمان خو لکه چې ټول پرې پوهیږو چې دا یو نړیوال سازمان دی، او دا د ملګرو ملتو سازمان یو مرکز دی د دنیا یا جهان کې د ټولو هیوادو دپاره چې مستقل دي. نو د دوی هر راز اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي مرستې د ملګرو ملتو د خوانه بے پرے برسے گرل کی گی، او ملگری بلتونا مکلف دی چھے ہاں ہی وادونا چھے دیر روستا پاتی او سر دمرا برستا ہو کی چھے خپل احتیاجاتونا دی جہان دی دورو با مالکو نخلاص سی. نو کدا فکر اوس کرائی دی خلاف دی غا اول خبرنا چھے منگا میکی دی پاتی کی دو باندی خپل فیصلہ کھو، او که مخی نمخی ویلی چه من پاتی کیگو گای خط اسمیم نیولای دای ولی چه دای دوی وزیفا دا دیدی یو مملکت یا بل مملکت چه هر تون قوی پا تحریک بانده نور ولو مملکتو تا ضرر باید ونه رسي.
بله صفای سے پتیرو شاو خادگو کلونو کې د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې څه ډول ارزوي تاسو؟
کریشیا د توه ما د طالبانو د راتګ نه راورستا لومړی اشتباه د ملګرو ملتونو د سازمان چې وداوا چې دوی ومنل چې د طالبانو د رژیم یا دوی قدرت ته رسیدونه ورستا هغه پخوانی رژیم د جمهوریت د وخت نماینده وساتي او دوی ته لار ورنکی چې خپل نماینده ورولېږي او یا یې کور لېږم بیرته مسترد کړ. دا یې دوی لویه اشتباه وه. که دا هلته وایي نو دا دومره ناخوالې چې د اتلس میاشتو کې پېښ شوي دي دا به نه و پېښ شوي.
صفای صاحب د ملګرو ملتونو د ماموریت نشتون په افغانستان کې څومره ستونزې زیږولی شي؟
ډېرې ستونزې زیږولی شي. په دې چې که هېوادونه په یوازې ځان نشي کولی چې یو مملکت رژیم اصلاح کړي او یا هغه کندې باندې ګوتې ونیسي نو ملګرو ملتونو سازمان لکه څنګه چې پوهیږو چې ټولې نړۍ یو سازمان دی، دی خپله بېطرفي باید حفظ کړي او هر څوک چې پښه غلطه کړي او سره په مشورې په لارښوونې بیرته اصلاحاتو ته تشویق کړي او اصلاحي کې رایې ولي. نو په دې لحاظ باندې ملګري ملتونه ضرور دی چې خپل دغه منشور په اساس باندې نو دا ضرورت لري چې یو وړوکی هیواد هم لپاره دی چې غلط افکار کوي نه دي په نړیواله ټولنه کې باید ورسره روابط ولري، نمایندګي وي، مذاکراتو د لارې نه خبرو د لارې نه باید عام ممالک اصلاح شي.
خاطر پردیس و چې د پهنتون استاد ودیر صافی سره د په افغانستان کې دیونه ماده پاتې کېدو هم درنګ چې په تیر دوه کلونو کې د دوی ماموریت څومره موثر و ورسره خبرې ترې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د دوهې غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره په نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې وی خبري ناشته کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم پکې ګډون درلود ویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو انجونو په حق کې تر پښو لاندې شوي دي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی جوار اندیښنه لري. ټاکل شوی د می په نومړی او دویمې ټانټونی ګوترش د قطر په پلازمینه دوه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو لاستاسو سره د تړلو دروازو تر شا د وی غونډې کوربوي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاذ ولې یونما مرستیال هم د دوهې د ناصل لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام السلام حنفي سره کتلې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو خبري ناسته کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو انجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلنکن افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15 دی خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا له څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم یو نړیواله مسله راوخلو. په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړ چې روسیه به خپل غچ له پولند څخه واخلي. سرګی اندریف نن روسه تر دې د خبره وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې دا ودانۍ په وارسا کې د خروالۍ مربوطه ده. دې پیښې یو ځل بیا د دې دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل احمد چیبر وړاندې کوي.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسي دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسي سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاسو اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زوره د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماتیک ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرز اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تیر اونۍ دا تور پوری کړی و چې پولندي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې سالی محمد سالی چمتو کړی دی.
نیشنل هیرالد اونیز چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمه پرسته تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سوي سختو محدودیتونو د لری کېدو غشتنه ثبت ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او جنې په تعلیمي کاری ورزشی تحصیلی او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او د پریکړې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بي ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د نه درناوي په باب کې سخت اندېښنه شول سوی ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورسپنې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی د اپریل له 15 د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورسپانی په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو لکبله ګڼ کسان لخپل کورونو کډی کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور اسول. ورسله هغه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړی توپ پر یو نازک اوربان سلا وسوه له سودان څخه د خلکو لیستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنځشنبه په ورځ ځینې سعودي عربستان ته ویستل سول. د ورسپنې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی ځکه د په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دي په کراري مخته ولاړ سي. د نیکولس پوینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یو کړکی پرانستل سو. خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونی سیوی دي.
اوس به په سویل کې اورزګان ته ورشو. اورزګان کې سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو هڅې پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسولي کوم کسان چې روغتیایي خدمتونو ته هلته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې د افغان سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیم په دریو میاشتو کې 4,000 تنو وګړو ته لومړني روغتیایي خدمتونه ترسره کړی دي چې لسګونه کسانی کتلی او په وړیا ډول دوا ورکړی ده. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
دا د اورزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتیایي ګرځند ټیمونه دي چې د اورزګان ولایت په لورو پرتو سیمو کې د ناروغانو په درملنه بوخت دي. عبدالرحمن چې د اورزګان ولایت د ترنکوټ شار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا شپېته کال عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستۍ کې سیمې ته د افغاني سری میاشتې ګرځند روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نوم خو می عبدالرحمن دی. د دې مشت مشره مزه دغه د سری میاشتې دغه چې مش ترازی ډاکټران موږ دغه نه جنې خوشاله یو چې موږ څه دا قدر کې ګټه رسولې ده چې د زمر خلګې لاسرسي او شپخانه ته نشي کولای بیچاره خلګ دي. او دې چې وته غځې تراغلي دي کم یو څه څه د وایره کړی د پراغه مر صبر کړی دي خو مشت دې رګټه کړی ده زموږ په منځ کې نه نږدې کلی نیکستا نه نږدې یو بل د شه د وخانهسته خو مر سرایونه ګرد نه لیدلې دي د دغه د روې سې انقلاب ته کمر بند روې بس یو وخونه مو جوړه کړی ده
اسمت الله بیا د ترینکوټ شار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسیدونکی دی د هم په سیمه کې د افغاني سری میاشتي ګرځند ټیمونه ته د درملنې په پار راغلي دی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دی یو دایمي روختون ورته جوړ شي
دا ولې اسمت الله وسیژن د سولې د سیمې دا سری میاشتي ډاکټران د لې راځي مشته دوا ویره کې ډیر جن خوشاله دی ډیر جن د وی سیمه دا موږ غواړي چې دلته یو کلینیک راته پار شي یو راځي او مشته د لته د ډاکټران د لې پر کور باندې دوا وی درته مشته راوړي
افغانی سره میاشت په اورزګان ولایت کې 15 ګرځند ټیمونه لري چې په لورو پروتو سیمو کې کلی په کلی ګرځي او د خلکو درملنه کوي دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري د افغانی سره میاشتې د مرکزی دفتر ویان عرفان الله شرفزی وایي چې یاد ګرځند ټیمونه په سیمه کې هر ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کته نه کوي او هغوی ته درمل ورکوي او دغه راز هم دومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځند ټیمونه د اوپیډي نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي
هر ورځ دوی کم تر کم له 500 څخه سلو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي دوی ته درمل ورکوي دوی کتنه کوي دغه ګرځند ټیمونه هر یوې د اوپیډي په برخه کې خدمات تر سره کوي هم دا ډول تر څنګ د ولادت په برخه کې خدمات تر سره کوي میندو ته له ولادت وړاندې له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم تر سره کوي په اورزګان ولایت کې روغتي خدمات کم دي له همدې امله افغاني سره میشته بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتي خدمات زیات کړي روان کال افغاني سره میشته په دغه ولایت کې یو ثابت روغتي کلینیک هم پرانست
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د مهال شپږ 500 روغتي مرکزونه فعالیت لري چې دغه ولایت د خلکو لپاره هغه ډول بسنه نه کوي لکه څنګه چې اړتیا ده
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
هم درنګ باید یادونه وکم که چیرته تاسو ویب سټ ته لاسرسي نه لرئ کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې پر فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او هلته مطالب ولولئ په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو خو باید یادونه وکړم چې د ساسي پیغامونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو او لنډ خبرونه به هم درته ولرو
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغندا د سایګاز د ولسوالۍ د سرداري په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسید نه تختی نه پرشونه په خپل شخصي مصرفي اخلو نو زما دغه هیله د ازادي رادیو له کارکونکو څخه چې د ازما پیغام نشر کړي او لوړپور شرواک څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي
دا زموږ سړک ډیر خراب دی د مساکلات تر باغران پورې چې کوم مریض لرو کوم مشکل لرو چې دا یو مریض دلته پیدا تر مساکلات پورې څور سو غاره څخني ژوند د لاس ورک نو زموږ دغه هیله ده چې دغه مجاهدین ته زموږ دغه هیله ده چې مرته دا سړک جوړ کړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شميره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
تاسی پیغامونه مو واوریدل همدارنګا نن ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده تاسې کولی شي دغه خبرونه ته په 00 42 14 14 او 6 په دې شمیره باندې زنګ ووهئ زموږ سټوډیو ته او هره ستونزه چې مو په سیمه کې ده هغه موږ سره شریکه کړئ. زهرو کاروان پروګرام درته لرو.